سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ وروستي مهمه مطالبه تر کړې خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیکزی نن په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې تعلیم پر هر ښځه او نر فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځه باندې فرض ده. هیڅوک دلیل نه لري بدون دې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دنده منم یا دا د احاد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي.
خغل ستانګزی په دې غونډه کې وغوښتل چې باید ژره تر ژره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیري چلند د خونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې باید ژره تر ژره په دې لار کې ټول خندونه لري کړي او پرانیږدي چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډیره شي. په دې اړه درته ټول جزئیات وړاندې په خبرونه کې په راپور کې لرو. د طالبانو د حکومت یو جګپوړي چارواکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیکزی نن په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندوی او نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستانه ګټه پورته نه کړي. هغه وویل په سود قرضونه غواړي څوک نه ورکوي، ولې داسې کوي چې افغانان بدنامه او د افغانستان په نوم یو 15 روپۍ ترلاسه کړي، نور بس ته دا د سوداګرۍ برخه ډیره شوه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په بومي غونډه کې د افغانستان اړوند ویلي وو چې د تیرې جمعه په ورځ چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له حضوره ویره لري. هغه د داعش خراسان څانګې تحریک طالبان پاکستان القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې د ډلې افغانستان کې میشتې دي او له طالبانو یې غوښتي وو چې پر وړاندې اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې نړۍ ځکه طالبان په رسمیت نه پیژني چې دوی پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري زه د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېده. د پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور ته نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغه غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصر احمد فائق وایي د افغانستان د ملت غږ او غوښتنې به هلته راپورته کړي. او نن د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پوښتنې وروستۍ ورځ ده. روسیه له خپلې خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریژیا د یو ځای کېدو په هدف دا ټول پوښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دا ټول پوښتنه ناقانونه نو بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ولی د مسکو د اقدام ځان خود نه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې وبرخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې اړه درته راپور او مرکه وړاندې په خبرونه کې لرو. خلک د بد اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي او وایي چې د خوړل ډوډۍ نه لري.
دغه ستل وړ سره مخ یم چې بل شپرا ولا سولم بارم بغار کړه مالیا لا تا پیدا کړیم ته به مې وژنې.
د دې ترڅنګ د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ثانیکزی چې نن په کابل کې یو غونډه ته وینا کړې ویلي چې تعلیم پر ښځو او نر فرض ده. راپور درته لرو، ملتیا مو وکړه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیمستړی مشه. د طالبانو د حکومت یو جګپوړی چارواکی یو ځل بیا له خپلو مشرانو غواړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ثانیکزی نن په کابل کې په یو غونډه کې د خبر پر مهال ویل چې د نجونو پر تعلیم بندیز شرعي جواز نه لري، خو د طالبانو د امر به معروف وزیر په همدې غونډه کې د نظر رد کړ. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی چې په خپل متحد ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې مشر مرکچی هم یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دوی حکومت باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته سمدستي د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. د طالبانو مشرانو که څه هم ویلي دي چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت نه لري او یادونه کوي چې په دې اړه د پریکړې لپاره یې یوې کمیټې ته دنده سپارلې، خو عملاً یې په نامعلومو دلایلو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. ښاغلی ستانگزی چې د طالبانو په مشرانو کې په سپینو خبرو مشهور دی، نن په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې وویل چې د تعلیم په مخالفت کې هیڅ راز شرعي دلایل نشته.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځه باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدنه چې یا به د طبیعت خبرې وي چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې.
ښاغلی ستانگزی د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې ژر تر ژره هلکانو او نجونو ته د زده کړو امکان برابر کړي او د ښوونځیو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه د ملي وحدت د ټینګښت لپاره هم دا کار مهم وباله. خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی د ښاغلي ستانگزی نظر رد کړ. هغه د دې استدلال پر وړاندې چې تعلیم فرض دی په ځواب کې وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی او زیاته کړه چې کله د مباح او د امیر د حکم ترمنځ تعارض راشي د امیر حکم واجب ګرځي. شیر محمد عباس ستانگزی د نجونو د تعلیم په اړه مخکې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو لوی مشر او نورو باصلاحیته غړو د ده دا غوښتنه له پامه غورځولې ده. دا څرګندونې د طالبانو په مشرتابه کې د نجونو د تعلیم پر سر د مخالفت څرګندونه هم کوي، ځکه د مخکې د طالبانو د لوی مشر مرستیال او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو چې دای د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش په خپل درې میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. جزئیات د امید سهر مل په دې راپور کې واوري.
امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په خپل راپور کې لیکلي داسې مال چې طالبان د خپلو ادارو په پیاوړي کولو بوخت دي، خو د افغان نجونو او ښځو په بنسټیزو حقونو او ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. دا راپور چې نن خپور شوی زیاتوي افغانستان یوازینی هیواد دی چې نجونې د زده کړو له بشپړ حق څخه محرومې شوي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله له دندو د ښځو ګوښه کول، په زور پرې د مخونو پټول او په سفر یې محدودیت د افغان نجونو او ښځو له بنسټیزو حقونو سرغړونه بلل شوي. ښاغلی ګوترش په خپل راپور کې له طالبان غوښتي چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو له بنسټیزو حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. له طالبانو سره مو دا راپور شریک کړ، خو ویاندي زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې یې تل ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. په دې راپور کې له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو ته هم اشاره شوي او پکې د ښاغلي ګوترش له قوله لیکل شوي سره له دې چې طالبانو له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون ژمنه کړې، خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل د دې اړیکو دوام ښیي. طالبانو په کابل کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته په دې اړه د څېړنو له پیل خبر ورکړ، خو تر ننه یې د څېړنو پایله ډاګیزه شوې نه ده. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اوسنی وضعیت، جګړو او ناامنۍ ته هم اشاره شوې. راپور کې راغلي سره له دې چې د طالبانو له واکمنۍ یو کال تیریږي، خو پر وړاندې یې نوې مخالفې ډلې راڅرګندې شوې. راپور د بیلګې په توګه د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ یادونه کوي چې په څو ولایتونو کې طالبانو سره نښتې کړي او د ځینو سیمو د نیولو ادعا یې هم کړې، خو طالبانو بیا تل ویلي د دوی پر وړاندې کوم فعال وسلوال ګروپ نشته چې دوی وګواښي. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ غوښتونکو غورځنګ په مستند ډول اسناد خپاره کړي چې ښایي طالب وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې او یا یې د دوی ځواکونه اسیران کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې که څه هم د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملکي تلفاتو او نظامیانو مرګ ژوبله کمه بلل شوې، خو بیا هم داعش ډله یو ګواښ یاده شوې چې لا هم ملکي، قومي او مذهبي لګکې په نښه کوي. اقتصادي او ټولنیز وضعیت نور مهم موضوعات دي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له قوله افغانستان خورا ستونزمن حالت سره مخ کړی. راپور کې راغلي بشري اړتیاوې او د اقتصادي زوال له امله همدا اوس نږدې 24.4 میلیونه یا هم 9.5% افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. سګنۍ طبیعي پیښې بیا یو بل لامل دی چې د افغانانو ژوند یې لا پسې سخت او له کړاوونو ډک کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې دا هم راغلی چې همدا اوس 3.6 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي افغانان په ټوله کې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو، بې وزلۍ او بېروزګارۍ او خراب اقتصادي وضعیت له امله ناخوښه دي او له طالبانو غواړي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو ته پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوتریش په خپل 3 میاشتنی راپور کې پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیز حقونه او ازادۍ خوندي کړي. په دې 14 مخیز راپور کې د افغانانو مدني ازادیو د طالبان لخوا له 6 ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو، له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکو او د افغانستان په اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښنه ښودل شوې ده. موږ په دې اړه د ښځو د حقونو مدافع اوګۍ امیل سره خبرې کړې دي او په پیل کې مو ترې نه دا پوښتلې دي چې دوی د ملګرو ملتونو دغه راپور څنګه ارزوي.
پوهېږم چې د دوی راپور واقعا بالکل دقیق موثق راپور او هغه خبرې واقعا د خلکو، د افغانانو د خلکو خبرې وي، یعنی هغه دومره پر ځای او سم از اول شویو سم انعکاس ورکر شو سمی را شد وی که اما متاسفانه دای پچای منی هغه کس چی پا دوار استر گو گوری دی برازی ووس زنب بیگم اوز خورسانه دوم را زیاد فعال نیدی حضور نلری خلق دم اولوگی نمری باورو که زپ خپل ارقام لرم اوز چه هر چی دی خبریگم خلق یا خپل خودکشی که یاد اولوگی نبلاخره مری دی انسانی و نیسوک کار که دا یو نورین ده، دا یو فاجعه انسانی ده. بالاخره خلق دی نورست خلق ایس بد اقتصادی حالت او دغه طولنی چاپریال چه اوز مونگه لرو دا دومره دا اندیخنی ورده او دومره دا تشویش ورده چه ورستر بلی خرابیگی او خلق دا نابودهی کندی تزیزه که فقر وزگار و دا وزگارتیا پا خپله خلکی نگران کردی، خلکی روانی کردی، در دیر سخت را اما کل چی در خبرون دی آوری نی وازی زمون دخلی نمون خواهی نشو ولی در متبر و سرچینو زلان اغا مستند دوی تا ایراکی دیوی خدای دینکی دسته نده و دسته ستاس وی دنیا گل گرسازی دی باندی باورو که دقیه انسانی وجدان تکان خوری چی دوی سرخم زده لری، دوی سرخم وجدان لری، ولی نپویگی ولی نگوری سرگی رندی بی دوی وگور کنی دی چی خلق زهالت کدی دوی ایس مسئولیت نخلی ده خلکو ده پار ده خدماتو او ده امید ورکولو ده دار ورکولو
میرمن امیل تاسو اشاره وکړه چې اوس مال په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي. په ټوله کې د ښځو په برخه کې د مشخصې وای اوس په ټوله کې تر ټولو لوی ستونزې د میرمنو په وړاندې څه دي؟
د میرمنو په وړاندې خو همداسې د مکتب نه جنکۍ مانې کړې د 6 سنه پورته تر 12 پورې دا خو په هر کور کې ته باور وکړې او دوه خو په دې هغه کې برابرېدل او پورونو کې څومره جنجال دی هغه چې خپل ارمانونه ګوري چې د سترګو په وړاندې ارمانونه یې له منځه ځي، خاورې ایرې کېږي او راتلونکی نه لري. هغه څومره ځورېږي، مور پلار یې تر هغو زیات ځورېږي، کورنۍ خویندې وروڼه او ټولنه په خپله بالاخره دوی یو نامعلوم راتلونکي ته انتظار دي چې هېڅ اصلا نه ګوري چې آینده کې څه امید ولري ونه لري.
د ښځو د حقونو مدافع اوګۍ امیل و چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد غواړي له پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د دوشنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې امریکا همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقونو ملاتړ په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سره د پاکستان او د متحده ایالاتو د اړیکو د 15مې کلیزې د لمانځلو پر مهال ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه به په افغانستان کې د ثبات لپاره کار کولو ته دوام ورکړي. د لمانځغونډه د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 26مه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړه شوې وه.
موږ د تروریزم سره د مبارزې په اړه له نږدې کار کولو ته دوام ورکوو. موږ له دوه لسیزو جګړو وروسته د افغانستان په راتلونکي کې ګډه ونډه لرو. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ یعنی پاکستان او امریکا خپل اختلافات درلودل، خو موږ یو ګډ هدف لرو د ټول افغانستان او په ټوله سیمه کې د خلکو لپاره یو باثباته، یو سوله ییز او آزاد راتلونکی. موږ به د دې موخې لپاره په ګډه کار ته دوام ورکوو او همدارنګه به د افغانانو د اساسي بشري حقونو ملاتړ وکړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو.
امریکا داسې مهال پاکستان سره په ګډه په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او ترهګرۍ ضد مبارزې اړوند څرګندونې کوي چې تر دې وړاندې د امریکا په ګډون د نړۍ اکثره هیوادونو دغه هیواد د ترهګرو په ملاتړ او بېلابېلو په ځانګړې توګه طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنه وه، خو پاکستانی چارواکو بیا تل دا ډول ادعاوې رد کړې وې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ د سپتمبر په 23مه نیټه د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د افغانستان اړوند ویل چې په افغانستان کې یو شمېر ترهګري ډلې شته او دوی په اړه اندېښنه لري. هغه د داعش خراسان څنګه تحریک طالبان پاکستان، القاعده د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي جنبش ډلو نمونه هم یاد کړل او ادعا یې وکړه چې دا ډلې افغانستان کې میشتې دي. خو د ښاغلي شریف دې څرګندونو په افغانستان کې دننه د طالبانو حکومت او یو شمیر عامو افغانانو غبرګونونه هم راپارولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اړه د دا ډول څرګندونو هدف د ده په خبره نړۍ ته د دغه هیواد د وضعیت ناسم تعبیرول دي.
موږ چاته اجازه نه ورکو چې افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال شي. موږ د دې خاورې مسؤلیت لرو او د افغانستان خاوره کې داسې چاته اجازه نه ورکو. بد ډاډ رامنځته شي د افغانستان په اړه اندېښنې ښودل او بیا بیا څرګندونې موږ ته ښکاري د هغو پروپاګند اثرات چې متاسفانه ځینې کړۍ خپروي.
امریکا وروسته له هغې د افغانستان اړوند د ترهګرۍ ضد مبارزې خبرې زیاتې کړي او ټینګار کوي چې غواړي په دغه هیواد او سیمه کې ثبات رامنځته کړي، چې تر دې وړاندې په کابل کې د جولای په 1 د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعدي ډلې مشر په نښه او واژه. دا هم د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې له پاکستان سره په ګډه د افغان نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا راتګ سره له 6 ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي او د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني شپېګل مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې دا کار د پاکستان په دستور شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځو سیمو او شمال ختیځ ښار خارکیف کې نن هم د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. په عین حال کې نن د اوکراین په ختیځ کې له روسي سره د یو ځای کېدو لپاره د ټول پښتنې 15مه او وروستۍ ورځ ده. د هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسي تر ولکې لاندې دي. جزئیات احمد تکل په راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې ختیځه دونیتسک سیمه د اوکراین او روسیې لپاره له هم ستراتیژیک لومړیتوب لري. هغه زیاته کړه چې د دې سیمې په ګڼو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي او د روسیې پوځ د جنوب او لویدیځ پر لور د پرمختګ هڅه کوي. ښاغلی زلنسکی چې هر شپه ملت ته وینا کوي بیګانه وخته وویل په ځانګړي ډول په دونیتسک سیمه کې پوځي حالت کړکېچن دی. هغه یادونه وکړه چې دوی به تر وسې وسې هڅه وکړي چې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي، ځکه د ده په وینا د دونباس سیمه د اشغالګرانو لپاره خاص لومړیتوب لري. له بلې خوا د دې سیمو ځایي چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونو په وروستیو 4 ورځو کې په اودیسه کې 15 حملې کړي او په هغو کې په ایران کې له جوړو شویو ډرونونو کار اخیستی دی. د دنیپرو پتروفسک سیمې والي والنتین ریزنیچینکو پر خپل ټلګرام پنه خبر ورکړی چې روسي ځواکونو د مرکزی ښار کریویری پر هوایي ډګر د توغندي برید کړی، د هغه تاسیسات یې ویجاړ کړي او له فعالیته یې غورځولی دی. په جنوب کې د اوکراینی ځواکونو قمندانۍ نن خبر ورکړ چې په جنوب ختیځ ښار خرسون کې د دوی د دفاعي حملو په نتیجه کې 70 تنه روسي عسکر وژل شوي او 6 ټانکونه، 15 توپونه، د دافع هوا ضد 3 دستګاوې او 4 زره وسایط ویجاړ شوي دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. له شمال ختیځ ښار خارکیف څخه چې په روانه میاشت کې د اوکراین د پوځ د دفاعي عملیاتو مرکز و، هم د سختو جګړو راپورونه رارسیږي. د اوکراین پوځ په عین حال کې د 4 پلونو د نیولو کمپاین ته دوام ورکوي، څو په جنوب کې ډېره روسي ځواکونو ته اکمالاتي لارې بندې کړي. له بلې خوا نن د اوکراین د ختیځ په 4 سیمو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف د ټول پوښتنې 15مه او وروستۍ ورځ ده. دا هغه سیمې دي چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي. د خلکو رایې د اوکراین په لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا سیمو کې چې ځینې برخې د روسیې تر ولکې لاندې دي اخیستل کېږي. د ټول پوښتنې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی کړکیچ جوړ کړی دی. ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې ټول پوښتنې پر مهال رایه ورکوونکي ګواښل کېږي او ویرول کېږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ ده. د خوړو نړیوال پروګرام د دغه حالت د کابو کولو لپاره په بیړني ډول له نړیوالې ټولنې د 1.1 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې راپور کې واوري
مور په سرګو نه بنا د پلار مس مژر دی پر لکاره
دو روزګان اوسیدونکو شپږ 50 کلن ګلباس چې د وکسیزي کورنۍ نفقه ورتر غاړې دی وای راتلونکي ژمی ته سخت اندېښمن دی. د خبره اقتصادي وضعیت تر دې بری د خراب دی چې ان په کور کې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
دغه ستل وړ سره مخ یم چې بل شپه را ولاس ولم بارم بغار کړه ما یا لا تا پیدا کړیم تب می وژنی لای ما ټول بس په دغه مخستان ته ختم کی چې سبا ته پاته یو زند سر نسی او ور موږ پر دغه اندازه باندې ورور ټوک ټوکی چې ورور ولاکه په کور کې یا سیر لرم یا مان لرم.
ګلباز د هغه لکونو افغانانو یو بیلګه ده چې دا محله سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله هم له ورته حالت سره مخ دي. وای نه کار نه خواړه او نه ژمی ته د سونتو کې لري.
دغه د ژمی را روان دي. په دې ژمی کې نه د چا سره خښته، نه ورښته، نه کار روزګار شته دی او همداسې هیڅ تمه توقع بس خیر دی والانه نور دی چې نشته او دغه کوم چې شیرازي دام خاصو خلکو ته ورکول کیږي.
دوی د بیلابیلو مرستندوی موسسو له لوري له بیوزله افغانانو سره د شوی مرستو په څرنګوالي هم نیوکه کوي او وایي د مرستې تر ډیره هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په حکومت او یا هم مرستندوی موسسو کې له خلکو سره اړیکې ولري. هغه ادعا چې طالب ویندویانو په وار وار رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له کال زیاته موده ووته، بیروزګاري او لږه زیاته شوې ده او بیوزلي هم خپل اوج ته رسیدلې ده. تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي دي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان له یو سخت کال وروسته اوس د ژمي د قحطۍ له خطر سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه اداره په بیړني ډول 1.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د 3 میلیونه افغانانو غذایي امنیت خوندي او مرستو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې راغلي دي زلزلې، سیلابونو، شدید وچکالۍ د حاصلاتو کمیدلو په افغانستان کې داسې ناورین رامنځته کړی چې نږدې هر کورنۍ اغیزمنه کړې ده. د راروان ژمي میاشتې به د لوږې د خورا لوی ناورین د دوام د مخنیوي لپاره مهمې وي. WFP ویلي چې په تېر یو کال کې د افغانستان اقتصادي نظام سقوط شوی او د خلکو کاروبارونه لمنځه تللي دي. دغه ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې په لومړي ځل ښاري او منځنۍ کورنۍ له اقتصادي اړخه ځپل کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام که هم له مرسته کوونکو هیوادونو مننه کړې خو ویلي دي چې د ناورین کچه پراخه ده او نورو مرستو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي دي چې په روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه، خو دوی یوازې د دې رقم 43% ترلاسه کړه. په ورته وخت کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په یو بیان کې چې نن د دې ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي چې د جګړو له کبله له بېځایه شویو کورنیو او له بهره له راستنه شویو کډوالو سره به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په افغانستان کې د جګړو له کبله له 3.5 میلیونه زیات افغانان بېځایه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به د هیواد په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د 6 ښوونځیو لپاره ودانۍ رغول کیږي، چې زیاتې په دې راپور کې واوري.
د هلمند ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین خبر ورکوي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د 6 ښوونځیو لپاره ودانۍ رغول کیږي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د یونیسف او IRC نړیوالو موسسو له لوري د 6 هغه ښوونځیو ودانۍ رغول کیږي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي دي. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی محمد یواز انصاری وایي چې د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د جګړو پر مهال زیات زیان رسېدلی دي او اکثره یې تخریب شوي دي.
شمالي ولسوالۍ د مکاتب ودانۍ هغه یا خو بیخي له منځه تللی دي او یا په بارو کې هغه وچار شوي دي. نو موږ پلان کې لرو انشاءالله چې هغه د یونیسف په مالي لګښت باندې تر 6 مکاتبو ترمیمات چې هغه به د دوی په مالي لګښت کېږي چې د 15,000 تر 6,000 ډالرو باندې به فرض ځای کې ترمیمات مصارف کوي هغه برغوي. د دې تر څنګ IRC هم د هغو سره پلان کې لرو چې څه مکاتب دوی راته ترمیم کړي چې له مراحل خلاص شوي د جربه کار شروع کړي.
د هلمند په شمال کې سنگین ولسوالۍ یو له هغه ولسوالۍ څخه ده چې د تیرو 40 کلونو پر مهال د خونړیو جګړو مرکز ګڼل کېده. د یادو جګړو پر مهال په دغه ولسوالۍ کې د دولتي تاسیساتو ترڅنګ د خلکو کورونه، کښتونه، دوکانونه او دغه راز ښوونځیو ته هم په زیاته کچه زیان رسېدلی دي. د یادو ولسوالۍ اوسیدونکي د دولت او د موسسو له لوري د دغه ښوونځیو د رغولو د دې اقدام ستاینه کوي او غوښتنه کوي چې دا ښوونځي دې په اساسي توګه ورته ورغول سي.
خراب شوی دی چې د وطن ماشومان دي که د بازار ماشومان دي ټول ورته راځي. دغه مو غوښتنه ده چې دا جوړ شي په شر وخت کې په لنډ وخت.
د هلمند شمالي ولسوالۍ باغران، سنگین او مساکلا او د سنوري ولسوالۍ دي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د درنو جګړو شهید وي او خلک یې له هر ډول اسانتیا او بی برخې دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
زما نوم عبدالسلام دی.
څه سودا وی دي په ډالر جی تجاران چې ګد په ډالر باندې سودا کوي. هر روزه نرخ چې دی په جلا جلا قیامت دی. دا څنګه دی چې هغه پرچم چوس نرخ معلوم سي خیر او خیرات دی. نو حکومت باید هغه دغه وکړي، همکاري وکړي چې وروره د سودا وی ګد په افغانۍ کې پوهه په افغانۍ تجاران ورکړي. انو دې په ډالر باندې سودا وی ورکړي. وروره که براد که چای دی که غوړي دی دا خوراکي مواد غټ غټ شان چې دی وروره ګد دی په ډالر باندې ورکړي. انو ډالر وروره یو ورځ په یو نرخ دی بل ورځ په دې ملامت نه دي تجاران پوهه. یو ورځ معنا پنځه وی دی بل ورځ په 2 وی دی بل ورځ په 5 وی دی بل ورځ په 100 دی. خدا رقم نرخونه چې ډالر دا ان خو دې ملامت چې په ورځ ډالر په 100 وی دی په قیمت باندې په غوانی ورکه ان موږ مرور ملامت ته سار په و پای مفشین په بل پای تاسو لا پیر سوي د چې په 1400 مغوري نه ویلې دي په 1500 مو کړی دي او ته دم ډالر رخصت اسي نو هر شی دغه سکیاس کنو.
ولاکم پښو واسره سي ولاکم په یمن اورو واسره د خپل دغه جړې کو توس پر مخنجو ساغانی سودا ولاکا کړل نو ولاک په ټول افغانستان کې ولې شو د کلور ولاکا د خاري خپل د خپل خو کوټه جوړه سره سپورت کنٹرول کی په جنر خامه او تر کې ډالر چې پورته سي پاغه غړي شي پورته کې راو ډالر چې تر سي په جنر پاوته او د شي درک نن ما مې ځاګه چې کمیز یو افغاني یو افغاني کمیز نور په جنر څه څه کې نه په دغه پورته ګر کار کار تجار په لاس کې دی په جنر او حکومت مرزا غواړو په جنر چې بس هغه نه خامه ورکړي غړي و خواړو په جنر دغه په حکومت مرز خو نه ست مرز خو دا خپل کوته ورسي دي چې هغه وروره واکو دغه له دوی مسوله کې شي را رسیدل دا په حکومت نه په دغه حکومت دي چې ولا کې شي را کړی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په د خبرونې دویم نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن په کابل کې په هغې غونډه کې چې د ګرځندیو نړیوالې ورځې لمانځلو په خاطر جوړه شوې وویل چې تعلیم پر هر نر او ښځه فرض دی او هیڅوک له دې سترګې نشي پټولی. هغه وویل په صریح الفاظو وایم چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض دی. علما کرام دلته موجود دي او هیڅوک له دې څخه انکار نشي کولی. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري چې وایي تعلیم په ښځو فرض نه دی، مګر دا چې د تبعیض خبره وي په دې اړه هیڅ شرعي دلیل نه دلته په سلها او فتوای موجود دي. غلی ستانکزي په دې غونډه کې وغوښتل چې باید اجره تر جره په ټول افغانستان کې پرته د کوم توپیري چلند د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. هغه همدارنګه د طالبان له حکومت وغوښتل چې اجر تر جره دې په دې لار کې ټول خنډونه لرې کړي او پرېږدي نه دي چې د خلکو حکومت ترمنځ فاصله ډېره شي. بیا په همدې غونډه کې د طالبان د حکومت یو جګپوړي چارواکي د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو انتقاد وکړ. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پاکستاني چارواکي باید د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره له افغانستانه ګټه پورته نه کړي. هغه وویل په سود قرضونه غواړي، څوک یې نه ورکوي، ولې داسې کوي چې د افغانستان او افغانانو نوم په نړۍ کې د 50 روپیو ترلاسه کولو لپاره بد کړي. نور بس دا سوداګری ډیره شوه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان اړوند د جمعې په ورځ د سپتمبر په 3 ویلي وو چې پاکستان او نړۍ په افغانستان کې د ترهګر ډلو له حضور ویره لري. هغه د دایشه خراسان څنګه تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د ختیځ ترکستان اسلامي جنبش او د ازبکستان اسلامي ډلو جنبش نمونه هم یاد کړی وو او ادعای کړی وو چې دا ډلې افغانستان کې میشت دي او له طالبانو غوښتي چې پر وړاندې اقدام وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو هم وړاندې ویلي وو چې نړۍ ځکه طالبان په رسمیت نه پیژني چې دوی په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو سرمشري د افغانستان د استازي له وینا پرته پای ته ورسېدله. د پرله پسې دویم کال دی چې هیڅوک د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا نه کوي. بل لور نن ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه رابللې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر مارکوس پوتسل دغې غونډې ته د افغانستان په اړه معلومات ورکوي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام لخوا دغه سازمان ته معرفي شوی استازی نصیر احمد فایق وایي د افغانستان د ملت او غوښتنې به راپورته کړیم. او د اوکراین په څلورو سیمو کې د روسیې د تحمیلي ټول پښتني روسي ورسته له روسیې له خپل خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خرسون او ژاپوریجیا د یو ځای کېدو په هدف د ټول پښتنه 15 ورځې وړاندې پیل کړه. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو د ټول پښتنه نه قانونه بللې ده او غندلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د مسکو دا اقدام ځان ښودنه ده او یوازینی هدف یې دا دی چې د اوکراین د خاورې یو برخه له خپل هیواد سره یو ځای کړي. روسیه په دغه څلورو سیمو کې خپل املاتړي مشران ټاکلي او دغه ټول پښتانه هم د نړیوالو خپلواکو څارونکو له حضور پرته ترسره کیږي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. اروپهان وایي چې کورنۍ شخړو
اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیره بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر ته یې رواني ناروغۍ پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیاتې شي. د روانشناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په هر انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړی خپله پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عاطفو او خیالاتو کې ښکاره بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا اضطراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کیدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اخته کس نښې نښانې راته وایي.
اخر خزر یا انجلی سے پیږي سے ورځ په ورځ دي ته وزړه تنګوالی پیدا کیږي، انده کرنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار سه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله سوې یم، ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم، هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړی، سره وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جی کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوه شوې چې رواني ستونزه درته پیدا شوې، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړئ او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلئ او بیرته بهر کړئ. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړئ چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغې تاثیر مستقیم د هغې په میرمنې د هغې سره جنګ و جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف و، کله چې کور ته راتلو د دې حوصله یې نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کیدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زمونږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسئ. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډېرو خبرو پسې مګرځئ، تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید اورده شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډېر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دوی له استعداد او وړتیاو څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان هم په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر هېواد کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګروه چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګروه ته بالخصوص ډېر زیات کار وکړي.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوهنی استازي ګلالۍ صافی وایي چې له 12 ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پرېښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
ډاکټر هم دا وځي، مثلا دواګان اخلي، عقلي او عصبي ډاکټران دا ورځي، دا خلک ډېر زیات مثلا ځپل شوي دي، ډېر خفه شوي دي، د چا له لاسه کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه معنی لري. اوس دا جنکه چې د 14 کالو دي دوتونه علاقه لري، دوه څوک زب مثلا ډاکټر شم څوک به چې انجینر شم څوک به چې زب معلم شم څوک به چې زب پیلوټ شم مگر ته دلاسه کتاب اخلا کښ کوي ورته چې تمه زب کپته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پاس سره څوک به کی چې نور هیڅ مشکل هم تاته نه وي اولاد به تعلیم وي خزم پر روان تکلیفونه افته کړی دي اته هغه جنکې چې زه فکر کوم چې دې مکتبونه ته زه فیسبوک کله کله کوم ډېر جنکې ژاړي مکتبونه ته چې مثلا دوی نه ځي دوی ډېر ژاړي بده ورځې کوي په رواني لحاظ پر روحي لحاظ بالکل د افغانستان خو ته تکلیفونه پیدا کړی دي
ډاکټر محب لازغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرله پسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې اوس په کور ناستې دي اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول کورنۍ سره بېلې شوې د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل میندې پلارونه هلته پاتې دي یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کړي او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي
په داسې حالت کې چې د میرمنو په وینا نور له بېکارۍ نه ستړي شوي دي څه باید وشي
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې و هماغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي په عین وخت کې سهار ناشته وکړي خپل کارونه د کور وکړي غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر نهو بجو څملي بله ورځ تر اتو بجو بله ورځ تر لسو بجو تر نیمو شپو ویښ پاتې شي دا پخپله د ژوند ورته بے معنی کوي خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي دلته یو نظم او ترتیب راځي او لکه معمودیت چې کوي لکه وظیفې ته چې ځي دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي هم به دوی بوخت شي ذهن به یې مشغول وي او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکی هم به ځان ورته ګټور ثابت شي معلومدار خبر ده هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي بل موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی په دې باندې باید باور ولري چې همغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې دغه ورځې هم تېرېدونکې دي ښې ورځې بیا راتلونکې دي نو په دې باندې باید باور ولري په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی سترګې پټې کړي ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دوی خوښېږي مثلا د چا ځنګل خوخیږي داسې هیڅ کې چې د ونو په منځ کې دی د باد شغاوري چې د ونو پاڼې خوروي چې تر پښو لاندې رژېدلې پاڼې غږ کوي چې دی تر پښو لاندې د دې ونو د رژېدلو پاڼو غږ اخیږي یا د ځنګلي مرغانو آوازونه اوري دا په خیال کې ټول دغسې تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په هغه ځنګل کې یم یا مثلا د چا د سیند غاړه خوښیږي د سترګې د پټې کې ځان په هغه ځای کې حس کړي فکر وکړي تصور وکړي چې زه هملته د سیند په غاړه ناست یم د اوبو شرهارې د دې غږ په ذهن کې تجسم کې هغه د هوا لندبل هوا رطوبت چې د سیند له پاسه هوا تیریږي او داسې نرۍ یخ شمال ورباندې لګیږي هغه حس کړي دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي د پنځو دقو دپاره یا د لسو دقو دپاره او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا هم ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې له یو شمېر مېرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځې په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، را یاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفې نه وې، جنګ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یا وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې. او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدونې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د میاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به خې وظیفې ولري، او کاهیان دا هم نوی د هر نوی مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسېدو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 4001. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ولې نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه بدل شوی، په دې اړه بحث لرو. په بس کې را سره ملما ده خاغلای نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د هادی غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړي نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې او همدارنګه په حبس کې، د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د هغو څخه استفاده کړي او هلته ورکول کېږي. لومړی راځو هغه حقوقو ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر قطعیت پورې یا د محکمې پورې شخص ته ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي، په غجرم باندې د باید پوه کړل شي چې ته د دې جرم په اساس باندې نیول شوی. دغه د شخص حق باید پوه شي، اسنه چې یو شخص نیول شوی ده او خبر نه چې په څه جرم ځای نیول شوی، باید پوه شي په دې جرم باندې ونیول، او بل باید خپلوان خبر شي چې نوموړی شخص موږ نیولی، خپلوانو ته باید خبر ورکړل شي، او بل په خپل سر ته. او کله چې په خپل سر یو شخص توقیف کېږي چې جرم نوي ترسره کړی، د هغې دپاره باید دولت جبران د خساره ورکړي. ځکه یو شخص چې ګناه نه ده کړی او ته توقیف کوي، بندی کوي د خپل یو جرم نو دا شخص ته باید د دولت څخه جبران د خساره ورکړي شي او بل یې تحقیر تعذیب په معنی ده په هیڅ صورت باید بندي تحقیر تعذیب شکنجه نشي د دې څخه مسکون د مسکونیت درلودونکی ده او هغه کوم مطالب موضوعات چې دی بیانوي باید په آزادانه ډول یې بیان که موضوعاتو په ارائه کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي او بل دی په آزادانه ډول شهود راوستلی شي محکمې د شهادت ادا کړي بوکې باید هیڅ مشکل سره مخ نه وي د سکوت حق درلودونکی دی چې دی سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس دینه پوښتنه وکړي یا قاضي دی کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي او وکیل باید ونیسي وکیل نیول شي وکیل د ده حق د وکیل نیول د ده د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص مظنون شخص زندانی شخص دی وکیل ونیسي او بل باید په آزادانه ډول د خپلو خپلوانو سره دی تماس کې ونیسي د خپل وکیل سره په تماس کې وي د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي هغه که چېرته په کومه ژبه باندې چې هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دی نه پوهېدل یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیان نه پرې پوهېدل نو دی کولی شي چې ترجمان ونیسي نو ترجمان نیول هم د ده حق نو دا د وکیل یوه خبره بله هم که پیرزا پکم وکیل که چېرته د خپله په واس کې پوره وه خپله دی په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي او که چېرته پوره نه وه دا ته باید دولت خپله وکیل ونیسي دولت د دولت په حساب باندې د دې لپاره باید وکیل تعین شي د دوسیو ورقو ته اوراقو ته باید لاسرسی ولري د دوسیو اوراقو ته لاسرسی ته حق لري داسې نه چې دوسیه یو ځای دی باید لاسرسی نشي ورته باید لاسرسی ولري او دی پوښ دی ما دوسیه ده او په دې کې دا مسایل ذکر شوي او بل په علني ډول باید د دې شخص یا د دوی اشخاصو محاکمه ترسره شي خلک پوښت چې د محکمه په یعنی عادل محکمه شوي ده که نه شرعي محکمه کوم شخص چې جرم ترسره شوی د هغه مطابق جزا ورکړل شوې ده او که نه په محکمه کې باید حضور ولري محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط او د دوی حق باید په محکمه کې حضور ولري آخر خبره باید د ده خپله حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي ته دی وکولی شي آخر خبره کولی شي د شهودو د جرح حق شهود جرح کولی شي د قاضي څارنوال ده خپله دی رد کولی شي چې نوموړی قاضي د ما سره په دې مسئله کې خیانت کړی یا په دې کې پاسات لږ یا زما سره ظلم کوي یا څارنوال چې سندونه پرې وړي دی کولی شي چې قاضي یا څارنوال هیسته کې موضوع څخه د همدې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې ده ته باید ورکړل شي او دای د هغو څخه باید استفاده وکړي
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي
ګورئ د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري پر مختللو هیوادونو کې هغوی حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي یو څه د دوی په روحیاتو کې پر بدلون راغلی دی هغو دپاره په منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی دپاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغو دپاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي ورته ویل کیږي دا مجرم دی دولت دی هغه چې د دې په ځای کې اصلاح کړي هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي نور یې احساساتي کوي کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیک رویه وشي دی اصلاح شي ځکه دا یو مریض شخص دی نو د مریض شخص اصلاح باید په منظم او ښه شکل ترسره شي چې هم دی په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایشي وي ټولنه په اوس وخت کې یا په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم چې پیدا نه شي او نوموړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي دا یو بل دلیل دا هم کې دای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کیږي د سره په دې ډول هم ظلم ترسره کیږي او ظلم کیږي او نور هم مختلف موارد شتون لري
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنۍ شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ البته
ګورې مو په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شی په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري، دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوقو لپاره قایل یا دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دي او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیانو لپاره ورکوو.
حضرت صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیانو حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپله د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې چې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیې په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بېګناه وي هغه دوی تعقیب یا ونیسي هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسمه ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کېږي یو متهم شخص انتخابات اجباری اقرار وانه خستل شي او با د تایش کنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګه کوم تور چې په دا باندې پوری شوی دی، کوم تور چې په دای په باندې نیول شوی دی د مدني او سیاسي حقوقو د اعلامیې په څوارلسمه مادې په اساس باندې اوس باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی او بل دای باید په یوه خپلواکه او به پلاوه محکمه که دای محاکمه شی دی بشر حقوقو دی لسمی و لسمی ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکی تی اشاره شویده او دای باید پلنده موده که کن وقت نیول که باید جر تر جره نماول شخص محاکمه شی چی دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ورته یادونه شویده او کوم گواهان که در مقابل که گواهی ورکوی که اولا چی در پاسانه سره غررت که او دای دیجبارن حق لری دای باید دیجبارن گونیسی او دی خپل زان لپر شاهدان راولی چی پس والاس آماده که در موضوع تیشاره شویده او بل دی یو جرمی چی در سره کرده او برخی دای محاکمه شای باید بیادی او جرم پا دماغو پا جرم بانی باید بیا محاکمه نشی نو او بل پا زندان که دو دی پارا باید منظم حقوق شتون ولاری دای شکنجه نشی حال دا منظم دول دی حقوق و قواعد پا نظر کنی ولی سر دای پا منظم دول پا خشکل باندی زندان تیر
دیر منان اصول سپ کوروادان قدر مناوریدون کو تاسو د نقیب الرحمن اصولی د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه د غړی او د مدني فعال خبرې د زندانیانو د حقونو په تړه اوریدي. دا وعده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لاس بارم الله مومل شاه خدا او بریالي اوسئ.
کی پپیسو شامینا او پام کا ویسا چال ور نکڑی پتو کو شامینا پیسوں